دو سلامتی.
سلام درنو اوریدونکو، په کابل کې اته بجې شوې، په روان یو سات کې دوه خبرونې تاندې څنګ یو درسي سات په وری خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران د خراسان رضوي ولایت د مرکز مشهد په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو فعالیتونه منع شوي. د شفق نه افغانستان خبري اژانس په محلي رسنیو کې د خبرو شویو تصویرونو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډول خبرتیاوې د مشهد د جمعه بازار پر دروازه نښلول شوي دي. د مشهد د ښاروالۍ ورځپاڼې شهراره پرون شنبه خبر ورکړ چې د دغه ښار چارواکو په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په ګډون د بهرنیو وګړو فعالیت په هر عنوان چوي منع کړی. د خراسان رضوي ولایت چارواکو یوازې په مشهد کې د هغو افغانانو شمیر نږدې 1500 ښوولی چې هلته د استوګنې اسناد لري. تر دې مخکې د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هم پر افغان وګړو ځینې محدودیتونه لګول شوي وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم پر دوام ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی پر ایکس پاڼه پرون شنبه لیکل شوی چې هغه د بیلابیلو ولایتونو له ځینو دیني عالمانو او متنفذینو سره په کتنه کې هیله ښوولې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو زمینه برابره شي چې د هغه په وینا افغانستان پرمختګ وکړي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق ټینګار کړی. د 2021 کال د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع شوي. د طالبانو حکومت کال مخکې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې خپله لومړۍ 500 تمریناتي لوبه کوي. د شارجې د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې دغه لوبه د کابل پر وخت د سهار 12:30 پیلېږي. د کرکټ بورد ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوبډلې به په خپلو کې 15 لوبې وکړي چې دوی تمریناتي دي.
کرکټ ملي لوبډله د دسمبر 15 تر جنوري 2 نیټې یو ورځنۍ تمریناتي او درې نړیوالې شلوریزه سیالۍ ترسره کړي. البته د یو ورځنۍ لوبو لپاره د لوبډلې نوملړ د اشمت شهیدی په لوبډل مشرۍ اعلان شو چې د با تجربه لوبغاړو تر څنګ پکې ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړل شوی دی.
د افغانستان او متحده عرب اماراتو د لوبډلو ترمنځ په دویمه 500 تمریناتي لوبه د روانې چهارشنبه په ورځ وشي. دواړه لوبډلې به درې شلوریزې نړیوالې لوبې هم وکړي چې لومړۍ لوبه به یې د جمعې په ورځ وي. د ایران د سپاه پاسداران یو قومندان وایي که د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان یې په غزه کې د ده په ټکو خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي دا کار د مدیترانې سمندرګي کې د لارو د تړل کېدو سبب کېدای شي. د رویټرز خبری اژانس تر راپور له مخې د ایران رسنیو پرون شنبه د سپاه پاسداران د مرستیال همغږي کوونکي محمد رضا نقدی په وینا دا راپور ورکړی خو هغه وضاحت نه دی ورکړی چې دا کار به څنګه کیږي. ایران د حماس ډلې ملاتړ کوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګریز سازمان ګڼل کیږي. د روسیې کمونیست ګوند پرون شنبه 15 نیکولای خاریتونوف د روسیې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ولادیمیر پوتین د رقیب په توګه معرفي کړ. په پام کې ده په روسیه کې دغه ټاکنې پر روانه مارچ میاشت کې وشي چې ولسمشر پوتین هم ورته کاندید دی. خاریتونوف د 2014 میلادي کال په ټاکنو کې هم د پوتین په وړاندې سیالي کړې وه او 13.5% رایې ګټلې وې. د پوتین رایې 1.3% وې. د روسیې د ټاکنو مرکزي کمیسون پرون شنبه کاترینا دونیسوا پر روانو ټاکنو کې له سیالۍ منع کړه. هغه په اوکراین کې د سولې غوښتونکي وه. دغه کمیسون د هغه څه په اړه خبرې کړې چې د دونیسوا د کاندیداتورۍ په درخواست کې تېروتنې ګڼل شوي. د ازادي اروپا یا ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې تمه کیږي چې پوتین پر احاطۍ دغه ټاکنې وګټي ځکه مسکو له کلونو راهیسې په ټاکنو او سیاسي صحنو کې د سیاسي مخالفانو د ګډون مخه نیولې او دوی څنډې ته کړي دي. اوریدونکو مخکې مو هم یادونه کړې چې د رواني استاد ډیره برخه دوه خپرونو تانې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې خو تر دې خپرونو مخکې دوه راپورونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي له اقتصادي فعالیتونو د ښځو منع کول د افغانستان اقتصادي وضعیت لا کړکېچن کړی. نن د ډسمبر میاشتې 24مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو د کار د منع کېدو یو کال پوره شو. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو کار منع کړی او دې کار اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسونې چارې اغېزمنې کړي. و چا اټکل کوي چې په 2024 میلادي کال کې بچې یو څو ورځې ورته پاتې دي. په افغانستان کې 23,900,000 کسان بشري مرستو ته اړ وي. جزئیات په دې راپور کې.
د ګڼو نورو بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره په دې باور ده چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار منع کولو د افغانستان اقتصاد ته لوی ګوزار ورکړی دی. دغه ادارې پرون په ویلامیا کې ویلي د افغانستان ماتېدونکی اقتصاد چې تر ډیره پر بشري مرستو متکی دی له اقتصادي فعالیتونو د ښځو د منع کولو له کبله لا په خرابېدو دی. د اوچا د پرونی اعلامیې له مخې محدودونکي سیاستونه د دې سبب سوي چې ښځې له زیاتو مرستو او خدماتو هم بې برخې سي او دې کار د نړیوالې ټولنې او نورو مرستندویو بنسټونو پر مشارکت هم منفي اغیز کړی دی. نن د دسمبر میاشتې 24مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو د کار د مخنیوي کال پوره سو. ملګرو ملتونو تیر کال په دې مناسبت په اعلامیه کې ویلي وو دا ډول فرمانونه د ښځو له اساسي حقونو او د بشرپالنې له اصولو څرګنده سرغړونه ګڼل کیږي. د ښځو د حقونو فعالې نظیفې حقپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یو کال کېږي چې په افغانستان کې ګڼې ښځې له ډول ډول فشارونو ځورېږي.
دا ډېر د تاسو ځای دی چې یو کال کېږي ښځې د کار کولو حق د مؤسساتو سره د ملګرو ملتونو سره د هغه مؤسسه یا ملګرو ملتونو چې د اساسي حقوقو د لپاره کار کوي او تساوي د حقوق د اغوي اصل د عدالت د اغوي اصل د خو خزینه شکایت چې په دغه مؤسساتو کې کار وکي او په څنګ کې خزو نه د دې کار کولو حق اخستل هم د دوی پر روان باندې ژور تاثیر کړی دی او هم د ټولنې په اقتصاد باندې بد تاثیر کړی دی او هم خصوصا د ښځو د کورنیو او د اقتصاد باندې نو دا ډېر د تاسف ځای دی.
پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودونکو پالیسیو په دوام د 2023 میلادي کال د اپریل میاشتې په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو کار منع کړ. که څه هم په وار وار د طالبانو پر دغو محدودیتونو انتقادونه سوي دي خو دغه ډلې بیا هم خپل دریز بدل کړی نه دی. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي څه باندې 800 ورځې کېږي چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په پانتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل له څه باندې یو کال راهیسې منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو تفریحي پارکونو ته نسي تللی او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولی. د دې ترڅنګ طالبانو د ښځو سینګار ځایونه هم تړلی دي چې له دې درکه هم پلسګونو زره ښځې وزګاره سیوی دي.
اسرائیل د حماس لړډل سره پرون شنبه هم جګړې ته په دې هله دوام ورکړ چې د غزې پر ټول شمال د ولکې ټینګولو هدف ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ خبرداري ورکړ چې په غزا کې هیڅ ځای خوندي نه دی او د اسرائیل روانو پوځي عملیاتو د بشري مرستو د ویش په وړاندې خنډونه جوړ کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل او افراطي ډلې حماس ترمنځ د جګړې په دوام پرون شنبه د شمالي ښار جبالیا پر فضا تور لګي پورته کېدل. دا هغه ځای دی چې د بیزای شو تر ټولو لوی کمپ پکې پروت دی. د روټرز خبري اجانس د راپور لمخه د دې سیمه اوسیدونکو پر دغه ځای د دوامدار بمباریو او د اسرائیل د ټانکونو د حملو کیسې کړې دي. په راپور کې راغلي چې په غزا کې د روانې جګړې له کبله 2,300,000 کسان بیزای شوی.
اتوجهنا من خان يونس عرفه اجينا على مدرسه الدوحه قالوا كم نفر انتم قلنا
له غزا د خان يونس سیمه یو بیزای شوی کس و درس کلان بایران الخاطب دی. هغه وای چې ټول اشتمنی هغه موټر دی چې د تر لزوی ورته پاتې دی. د دې په وینا د تر زوی د اسرائیل په حمله کې وژل شوې دی. الخاطب وای دوی ته د بیزای شو په کم کې ځای نه دی ورکړل شوی او پریکړه وکړه چې شپه ورځ په موټر کې تیر کړي.
حياتي هذه السيارة حياتي أحسن لي من
قدر. دا موتر مي جواند دي دا ويتو تيم زكي برتلا دا دي موتر در لودل بيهتر دي زكا چي موتر خواندي دي زبا كي بديجم كلا چي رات سخوو غشتل سي لسيمي ووزم موتر چلانوام او بل زايته بيايم.
روان جګړې د خلکو د بیزایی کېدو ترڅنګ خلکو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل د بمباریو له کبله تر اوسه څه باندې 20250 کسان وژل شوي دي. د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان وژل او 240 نور کسان یې رغمل کړل، خو بې پرې سرچینو د غشمیرې تایید یې رد کړی نه دي. تر دې پیښې وروسته اسرائیل پر غزې خپلې حملې پیل کړې او ویلي دي چې هدف یې د حماس افراطي ډلې ختمول دي. د اسرائیل پوځ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې ځواکونو یې تقریبا د غزې د شمال عملیاتي کنټرول په لاس کې اخیستی او د غزې تړانګې پر نورو برخو د عملیاتو په پراخولو سره د جنوب پر لوري تمرکز ته ځان چمتو کوي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې دوه خبرونې ته نڅانګې او درسي ساعت واورئ. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله دا چټول بروغ او جوړ وای. د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت او دا چنن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالی و مهمه موضوع ده، هم دې مسلې ته تم کیګو. په دې خبرونه کې په قاچاق لارو د تللیو ځوانانو خبرې ووري.
قاچاق لارې خو بيخي سخت دي، آسان خو نه ده
یاره، یو مړی روزي دي خو په کور کې دي.
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او خاغلی زلمی حلیمی سره د ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو.
نو وخت کې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي، څه بل ته ځوان زړه کې سی په وطن کې پاتې شي.
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه په دې لار باندې د لاس اور کې، نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ له منځه.
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوه او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا اوس وضعیت ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اروپا ته یې قاچاقي سفر کړی وایي ډېرې سختې تیرې کړې دي.
قاچاق لارې خو بيخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، وشتل پکې شته، او لږه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بيخي سخت وي، یعنی داسې څوک نشته چې وسره وړي ایران نه دي جېپورې. بيخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی. والله خپل له داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم، تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لږه به را روانو. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې والله مړی دي او فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه. راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یو هلک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته یې خښ کړي، ځکه لېږلو هېڅ لارې نه وه او نه داسې څوکل چې ورته پیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله. همداسې لاړوال ته یې خخ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې په کوئی مشکل کې، ریګروان کې، په بلوچستان کې، داسې دا ټولو لارو کې یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نښه کوي، ځکه د هغو هېوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترېنه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي. موږ خو اوس بیرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره موهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې ده. حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلیږلي دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله. موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې. وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی، نورو ځوانانو ته یې پیغام دا دی چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دي راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم دا درېو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسېږي. چې ورسېږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوی دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا چې په وروستیو کې د څو مهمو او ښکاره عواملو تر څنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي، د دې سفرونو پایلې څه کیدلی شي، او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولی شي، په همدې اړه مو له لیکوال زلمی حلیمي او مدني فعال ډاکتر شفیق الله سحر سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. تاسو دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سحر او ښاغلی زلمی حلیمي ته ښه راغلاست وایو. دا چې د ډسمبر اتلسمه د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږیږو چې کوم عوامل سبب شوي دي. پیل به یې له ډاکټر صاحب سحر څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو یې ممکن بېکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسو په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ورزیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بقات اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري. ولې ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غختل سے پټکای پسر کی د خپل شوق مطابق لباس ځایار کی وای غوندی خو طالبانو په غسړی دی پټکی یا د لونګی دی پسرولو بندیز هم لګولای وو نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا یو مشر کمانډان نه دی پټکی دی پسر کېدو امر اخلي او بیا هغه راځي په کلی کې پټکای پسری چې هغه مکتوب تر ډیره په مطبوعاتو کې لاس پلاس کېده شاید تاسو هم چیرته لیدلی وي نو تر دې حده پورې سي له چانه د مالکیت احساس اخیستل کیږي د خپل ځان د مالکیت احساس هغه احساس خو چې د وطن د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس ته تقریبا بیل خبره ده نو وخت کې سي انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او نو امیدي جديږي چې څه به التزوان او سله ولري او څه به التزوان زلخ کې سي په وطن کې پاتې سي
مننه سحر صاحب حلیمی صاحب ډاکټر صاحب شفیق الله سحر زین عوامل ته اشاره وکړه چې هغه د ځینو فردي ازادۍ او محدودیدل دی په دې ورستیو کې چې لامل شوی د ځوانانو د کډوالۍ څپلا په سیډي راشي تاسو څه ورزیاتول غواړئ یعنی په دغه عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لوی واړه عوامل هم شته چې هغه لامل شوی دی چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سحر صاحب ته دا تر ټولو لوی بدبختی ده چې د بعد مرګ افغان نوې نسل ورسره مخ دی په ټوله کې مهمه دا ده چې انساني کرامت ته ارزښت نشته په شونځو کې په علمي مراکزو کې هغه امیدونه هیلې چې باید یو ځوان ولري او راتلونکي ته هغه ټول له منځه تللې دي وجل سوي دي نو دا ټول هغه عوامل دي چې بل اخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسه چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې شي او بیا د وطن څخه د باندې هم ډېر مشکلات لري په ډېر ستونزو کې یو
سحر صاحب تاسو مخ کې دا ونه وکړه ځینو عوامل ته اشاره وکړه چې مثال د ځینو فردي ازادۍ او محدودیدل دي که مشخص پام دې موضوع وغږیږو نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادۍ او محدودیدل او اغیز څنګه ارزوي یعنی فکر کوي چې دا یو مهمه مسله ده چې کډوالۍ ډیره کړي
په یو ټولنه کې د یو انسان د وسیدو لپاره دوه شیان ډیر زیات ضروري او اړین دي چې یو لوګې نه نجات او دوم ویر د لوېر نه نجات کله چې په یو ټولنه کې یو انسان خوف سره مخ وي لوېر سره مخ وي او بیا د خوف ترڅنګ لوګي سره مخ وي نو پاغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکي نه ویني نو ورو پورو د ناامیدۍ خواته ميلان کوي او بل اخره مجبوريږي هغه پښتانه ټپکی وي څوک پر ازال ملک نه زی یا ډیر غریب سیاد یار لغممري ازینه یار شاید وطن وي یا خپل میهن وي یا خپل ارزښتونه وي نو فردي ازادي خو یو ډیر مهم بحث ده فردی ازادي دا معنا سي دي ځوان ارزښت په ټولنه کې بل مسله هیواد صاحب دغه دی لیدرشپ مسله د ټولنیز لیدرشپ یا د سیاسي لیدرشپ مسله د سیالته سيد اوس دا به مونږ په هیواد کې بحران د مشکل دي مسائل دي ستونزې دي ټول هیوادونه دغه سي په تاریخ کې مسائل او ستونزو نه عبور کړی د تیرسوي دي او بیا بل اخر ته مدونه او پر مختګ ته لار پرانیست ده ولی پغه هیواد کې د ځوانانو لپاره د لیدرشپ پغه سټیج موجود وو یا انګیزه او د تشویق او د اڅونې غ سټیج موجود وو نو دلته غ د لیدرشپ مسله د لیدرشپ خلا موجوده ده سي ځوانانو ته بل اخر په دغه سخت او نورینی حالت کې یو روحیا ورکی یو زړه ورکی یو جرأت ورکی خو کغه وکي او انتقاد وکي پغه هغه ورځ بیا ځوان نه پاغه ورځ بیا ځوان ترټل کیږي باور وکي واتس اپ په کمنټونو باندې خلک د فیسبوک په لایکونو باندې خلک ورځ ورځ ولته بنجان دي ورځ ورځ ولته د زه انسان سي در سره مخامخ کیږم زه په یو پوسټ او په یو دغه سي یو څوخ مخ کې پرسنوي کې پنجونو باندې تور پورې سوي وسې د افغانستان په مکاتبو کې نه پیغام مخدره تو کې استفاده کیدل دغه شخص پاک لمه یو پوسټ کړی وو سیدای خنه دی ویل زنی ول سويم ز ټارچر سويم ز بندې سويم ز زیات سويم دا زه خپل ځوندۍ مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم نو یو ځوان سي په وطن کې حد یا کل یو کوچنی مسله نسی نقدولای او د خپل حق خبره نسی کولای نو غلطه به ځوان څه خپل داتون کوي ویني ځوان به څالت دغس
البته حلیمی صاحب تر دې د ما ډیر په موجوده وضعیت خبري وشو چې لامل شوی د ځوانانو کډوالي ډیره کړی خو کته سی وګورئ ځینی ټولنیز اړخونه هم دا مسله لري مثال
اوس هر کور مثال هڅه کوي چې یو ځوانې په بهر کې وي، حتی کله چې یو ځوانې اسناد اخلي خیراتونه کېږي په کلیو کې، ډېر واړه واړه تنکي تنکي زلمیان لیږل کېږي، مثال پیسې ورته پور کېږي خو په دې سختو لارو لیږل کېږي. فکر نه کوي چې دغه یوه سیالي غوندې هم جوړه شوې او د خپل ځوانان دغو سختیو ته ورکوي، دغو سختو لارو ته چا ته مرګ پکې شته ده هغو ته یې ورکوي، خو چې صرف دوی مثال ځینې اروپایي یا امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا بیرته دوی ته پیسې راولیږي، دا لامل یې څومره مهم دی.
هیواد صاحب زه نه پوهېږم د ښه مرګ وایم که له بده مرګ وایم، چې که له ښه مرګ وایم چې ښه ده راسي او دلته کار وکړي، بیا کورنۍ سره مرسته وکړي، چې دا د لوږې کچه له منځه راولاړ شي یا حداقل راټیټه شي، خو دا ښه خبره ده. او که له بده مرګ وایم بیا دوی په هغسې مرګونو لارو باندې راځي چې هغه اصلا د دې وړ نه ده چې انسان ورب هغه لارې تجربه شي. نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده باید ووایم، چې باور کوي د اکثر ځوانان ما ته مسجونه کوي، ډېر نورو ملګرو ته مسجونه کوي چې موږ څنګه وکولای شو چې ولاړ شو. لکه تاسو چې وویل هلته یو سیالي غوندې دغه شی اوس ګرځېدلی ده چې د پلانکي زوی بهر کې ده او زما زوی باید ولاړ شي، او بیا له بده مرغه هغه مرګونې لارې تجربه کېږي چې هغه د خپل سر په بدل کې هغه لارې دوی تجربه کوي. په دې کې بیا ډېره کمه فیصدي دوی بریالي کېږي او ډېر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو دا په ټوله کې که په دې باندې خبرې وکړو دا یوه ډېره غټه بدبختي ده.
که مثال دغه ځوانان چې په دغو مرګونو لارو ځي، ممکن دوی ته قانوني لارې هم پیدا شي، مثال دوی په هغو شرایطو ځان برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي، لکه سکالرشپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو دپاره. ولې په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لاره لاړ شي له دې چې غیر قانوني لارې غوره کوي؟ غواړو دا پوښتنه له سهار صاحب څخه وکړو.
په دې کې هېڅ شک نشته هیواد صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته. دا اوس هم زه په تماس کې یم، تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایټالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسټري او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان دا ورسېدل راغلل، خو د هغوی تعداد ډېر کم ده. نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري، ولې په دغو فرصتونو کې هغه څوک کولای شي چې حد اقل په لیسې لوستي یا د اقل پوهنتون لوستي او غواړي چې د لیسانس او د ماسټري لپاره راسي، نو په دې کې شک نشته چې که یو څوک کوشش وکړي، لکه د تاسو یادونه ورته وکړه د ایلیټس او ټافل پروګرامونه، حتی په ځینو پوهنتونونو کې په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټافل ته هم نه کتل کیږي. په عادي شکل سه یو څوک کولای شي چې په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري، نو دوی کولای شي چې بیلابیلو سکالرشپونو او بورسیو ته سبتنام وکړي او بالاخره راسي. یعنی له دې نه صرف نظر نشي کېدلی، بالکل دا موجود دي. ولې دلته بل خواته دغه د هیواد ځوانانو تعداد بیخي زیات ته په لویه کچه خلک تقاضا لري سي هیواد پریږدي او بهر ته ولاړ شي او بهر ته ځان وباسي.
او یو ویلات هم کېدای شي چې دوی غواړي ژر لاړ شي، یعنی دوی یو کال یا دو کال یا درې کال صبر نه کوي چې په غو معیارونو او شرایطو ځان برابر کړي.
کاملا هم داسې ده.
حلیمی صاحب، تر کله به ځوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی یوازې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي، په دې فکرونه کې چې وطن کې خپل ژوند او راتلونکی جوړولی شي؟
تر څو چې ځوانانو ته بیرته امیدونه ورکول شي، تر څو ځوانانو ته بیرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې هلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري، خپل ځان په وطن کې ډاډمن احساس کړي، فکرونه کې چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسي، فکرونه کې چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسي، تر څو چې دا زمينه مساعده نسل چې بیرته ځوان نسل ته نوي نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤولې ادارې دې ته توجه نه کوي، زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو. دا اوس له بده مرغه زه دلته ګورم جرمني ته د یولسو کالو هلک، د پنځلسو کالو، د شپاړسو کالو ځوانان راغلي. یعنی دا کوچني ماشومان دا لارې تجربه کوي، بیا چې دلته راسي د هغوی بیچارهګان په میاشتو میاشتو مریضانې چې یا واورې د دوی پښې وهلي یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضانې ورپیدا شوي. داسې یو مشکلات دي، ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمينه مساعده سي چې بیرته ځوانان وکولای شي خپل راتلونکی او خپل هیلې هلته وویني او دغه شی په د مهاجرت کچه راټیټ شي.
ډېره مننه. دا بحث به راټول کو سهر صاحب، غوښتل مو له تاسو دا وورو. په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې تاسې مخکې ستونزو ته اشاره وکړه، د کډوالۍ عوامل مو هم یاد کړل، خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوی شي مثال په وطن کې پاتې سي، ژوند وکړي، خپل ژوند جوړ کړي، له دې چې دوی مثال په سختو او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي؟ تاسې دوی ته څه وایې لرئ، څه ویل ورته غواړئ؟
که دا هیواد مکمل جوړ وای، په دا هیواد کې ستونزې نه وای، بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکړي او زده کړې وکړي، کار وکړي، نړۍ وویني، له نړۍ سره آشنا شي او د نړۍ مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونو تجربه کړي. دا د انسان ضرورت او تقاضا ده، باید داسې وکړي، ستونزه نشته په دې کې. اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهیږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو ورځو په واورو کې پراته وي او سرنوشت یې معلوم نه وي، او یا په سمندرونو کې موږ تاسې هره ورځ وینو چې جسدونه یې ورک وي او د ځینو له اوس هم ورک دي او ورکیږي، نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه چې ته لرې هغه ژوند ده، حد اقل ژوندی خو یې، حد اقل دغه حالت خو موږ هم په دې پوهیږو، دوی هم په دې پوهیږي، او موږ تاسې ټول په دې پوهیږو چې دا حالت خو په دې شکل نه پاتې کیږي. یو ورځ نیو ورځ خو حتما یو تغییر راځي، یو امید راځي، یو هیله مندي جوړیږي، له دغسې ابدي تکلیف او ابدي رنځ نه سي ته بالاخره بیا د ټولنې د اوږو بار ګرځي، د خپلې کورنۍ د اوږو بار ګرځي، نو دغه له بد نه خو بدتر حالت ته بیا نو ظلم مخه کوه.
حلیمي صاحب، غواړو په دې اړه ستاسو خبرې هم واورو چې ځوانان که کډوالي هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي، او که نه کېږي نو دوی بیا څه باید وکړي؟
زه د سهار صاحب له خبرو سره موافق یم. هغه ځوانان چې پوهیږي زمینه ورته مساعدی په اصولي لارو باندې، په قانوني لارو باندې، په تحصیلي ویزو باندې، په ځینې ځوانان کولای سي په تجارتي ویزو باندې دوی کولای سي راسي. اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نور کوم، من هیڅ د یو ځوان چې دوی قاچاقي لارې تجربه کړي، دوی مرګونی لارې تجربه کړي، ځکه په هغه لارو باندې ډېرې سختی بدی ورځی دا ځوانان ویني. ته باور وکه، هیواد سه د ځینو ځوانانو سره دلته ما کتلې دي چې هغوی دلته په میاش په کال باندې دی بیخي د کور څخه هم نسي وته، یاد د پښې خوږیږي، یاد د ملا خوږیږي. نو زما پیغام هغه ځوانانو ته دا ده که دوی کولای سي د تحصیل لپاره د هیواد څخه ووځي، که دوی کولای سي په نورو علمي سیمینارونو یا علمي اصولي لارو څخه ووځي، دا ښه خبره ده، ولاړ سي دنیا وګوري، تحصیل وکړي. اما زه د دې ټولو شانو سره مخالف یم چې دوی قاچاقي لارې تجربه کړي، د کورنیو، د دوستانو، د خپلوانو څخه جلا سي، نو دا ډیره خطرناکه لاره ده. په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنکړي. او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم، د پلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه، چې هغوی خپلو اولادونو خپلو ورونو ته اجازه ورنکړي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ سي، ځکه دا ډیره خطرناکه لار ده، مرګونې لاره ده. په دې لاره باندې ټول خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي. بیا افغانان ډیر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه هم په دې لاره باندې د لاسه ورکوي، نو بیا هغه ټول ژوند د کورنۍ له منځه ځي. زما هیله له ځوانانو دا ده که کولای سي په اصولي لارو باندې زمینه ورته مساعده یي خوښه تر شامه، که نسي کولای نو بیا دوی کولای سي خپل همت وکړي په وطن کې یو څه کارو یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمینه مساعده.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خیر اغلاست. په درسی ساعت پروگرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته خیر اغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علی السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمی تاریخ یو پزره پوری برخه لولو. خونکی نن د ابراهیم علی السلام له لوري د بوتانو له عبادت څخه د خپل قوم را ګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علی السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندگانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د آزاد زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی وو او د خپلو نیکو اخلاق څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازار چې د ابراهیم علیه السلام پلار وو، بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چا ته ګټه رسوای سي او نه هم چا ته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ پیدا کړي یو، موږ ته رزق او روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونه هم کړی دي او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسی او استاد پلرونه عبادت کله چې عبادت کوي دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني تر څو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیر ته موږ منکې نو موږ به تاسو سنگسار کو. نو ابراهیم علیه السلام تو سلام هم په جواب کې ورته وایي چې ما وبخشي. دا بخشه د پلار په خاطر وغوښتل چې د پلار هم بد پرستو د بوتانو عبادت یې کوي، د دوی د ډلې څخه وو او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه پیدامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړ اوس به وایو. یو ورځ د کلی خلک ټول د اختر په میله د شار څخه وتلی وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتی. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوی. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټول خلک د شار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بد په غاړه ورزړی. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دی کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړي. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسی کولی او هغه هم نه شوریدلی سي او دا کار هغه نسی کولی. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسی کولی نو تاسو یې ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بوتانو لمنځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي، ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه السلام یې دغه ډارونکې او ډیر سخت اور ته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه السلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړې وه او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د 14 کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه السلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوې ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزورې مخلوق دی، د هغه جنگ ته ورواستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سوله، یعنی کله چې غوماشو چچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته ته دی له بی بی سارا سره واده وکي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو شهر نوم دی او وروسته بیا مصر ته سفر وکي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکي او بی بی حاجره یې هغې ته وربخښله. بی بی حاجره ایمان راوی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه السلام اولاد نسبیده. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی حاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واورېدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېد او دا باطله ادعا یې د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شوه.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودي. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لار تعقیب کړه که د حکومت کولو بلا بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو به تدبیر او عیاش سره یو د ده پلار کموسیات چکړی وو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. د هغه پلار وصیت داسې وو چې اول بده بیا د دورور ولیعهد دی، خو د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد وټاکی. کله چې مامون د دې پیښې څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کړي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپهسالار و، طاهر د سپهسالار و چې د سپهسالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشر ته ویل کیږي، د طاهر لخوا وژل کیږي، هغه د علي بن سینا وژل کیږي. بل کال بیا امین نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي، خو دا ځل هم د ماتې سره مخامخ سو او طاهر د امین لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي. په 198 هجري قمري کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړ. وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سر یې مامون ته په چپمره کې و وایستوي، او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي. اوس راځو عبدالله بن هارون یعنی مامون الرشید. د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجري قمري کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېناستی. د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاښونې لاندې سوې وه. برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډېر اوچت او لوړ شخصیت و. د 198 هجري قمري کال څخه تر 203 هجري قمري کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله. وروسته بیا د 203 هجري قمري کال څخه تر 208 هجري قمري کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله. دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي. مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علي بن موسى رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه. امام علي رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغ د عباسیانو د تورې جنډۍ پر ځای وزړوي. طاهر پوشنجی ی خپل سپهسالار وټاکئ. مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کومه امن چې نه و هغه د منځه یوړی، او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې. د ده په تدبیر سره بیرته لمنځه ځي. اوس د مامون ځینې صفتونه وایي چې مامون څه صفتونه درلوده. مامون یو د علم او فضل له پلوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودی. په تفسیر، فقه، فلسفه، شعر او ادب کې یې پوره مهارت درلودی. د قرآن کریم حافظ هم و. د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده، او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله. په خپله به دی هم د معمولي انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو فیصلو ته به احترام کوي. مامون له 10 کلو او 15 میاشتو پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات سو.
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین لوژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واکته ورسید. خوونکی دا وویل چې د زده کړو او علمیت لامله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم وو، او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت هر کله راشي. کمو یاد شینو په تیر درس کې مو دا ولوستل چې د احمد شاه بابا لومړی کار دا و چې افغانستان یې امن کړ، او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته یې ثبات راوستل. نن د احمد شاه بابا له لوري په اداره کې اصلاحات ولو. دا به ولولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو، او د دولت د ثبات لپاره د حکومت تر څنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل تر څو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي.
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه. لومړی راځو اداري اصلاحات. احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل. وزیران وټاکل، د مشرانو جرګه جوړ کړه، د حکومت ډول یې د ټولو اسلامي هیوادونو په څیر مطلقه سلطنت و. د مشرانو په جرګه کې 9 کسانو غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای و. د نظام اداري جوړښت یې له 3 قواوو، اجرائیه، مکننه او قضایه څخه جوړو قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکه وه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه، احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یاڅول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې 2 سرتیر و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول 100,000 ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدله. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په 3 لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم د منځته کولو په موخه احمدشاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په موخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې بریالیتوبونه یې په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکی یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه یې د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته، کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمښت پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له 26 واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 په عمر په 1951 لمریز کال کې چې د 1973 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاور ته وسپارل شو.
لکهون کې مواوري دل چې احمدشاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8 او 9 ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننی لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننی درسي ساعت همدلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسې دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401. Oh, oh, oh.
آسمان خاندی.